په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو د خبرونو په خبري غړای کې زه هارون بچا سلام درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو خبري ایجنسونو لیکنې دروړو. خبرونه له منور شاه.
د خبرونو سرټکی په کابل کې نن په دوو ځانمرګي بریدونو کې د سلورو خبريالانو په شمول لکتر لګه شل کسان وژل شو دي. پښتون ژغورونکي غورځنګ ویلي دي پاکستانی آئین ټولو قومونو ته تحفظ ورکوي، په کار چې امنیتي ادارې ورته احترام ولري. او امریکا په ایران د ممکنه نوي بندیزونو په اړه په منځني ختیځ کې خپل اتحادیانو ته تفصیل ورکوي. په کابل ښار کې نن اخبارګو چاودنو کې یو شمېر کسانو ته مرجوب لا وخت د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د کابل په دوو ځانمرګي بریدونو کې د سلورو خبريالانو په شمول لږ تر لږه شل کسان وژل شوي او خو شا سلويخ جوړل شوي چې د کابل بیلابیل هسپتالونو ته رسول شوي دي. په وژل شوو کې د ازادۍ ریډیو یو خبريال عباد الله حنانزه هم شامل دي او بل یې سباون کاکل جوړل شوی دي. د کابل د امنیه کمانډاني ویان حشمت ستانګزي سو ساتولان دي مشال ریډیو ته ویل چې دویم ځانمرګي بریدګر د خبريالانو په لباس کې وو، ویډیو کیمرا هم ورسره وو او د خبريالانو او امدادي کارکونکو په منځ کې ځان ته چاودنه ورکړه. تر اوسه د دې پیښې زمواري چا نه دا اخیستې. د دې پیښې نور تفصيلات به د کابل نازمنګ خبريال پروانه غړي کې تاسو ته د خبرونو نه پاس درکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د سواد په کابل ګراوند کې جلسه وکړه چې پکې د سواد ترڅنګ د هیواد له بیلابیلو سیمو په زرګونو خلکو ګډون وکړ. په دې جلسه کې د سواد په سلګونو حقو ماشومانو، مېرمنو، بوډاګانو هم ګډون کړی وو چې د کورنۍ غړي یې لا درک دي. جلسې ته په وینا کې د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین وویل د دې هیواد ټول قومونه آئین یو ځای کړی دي، په کار د چې امنیتي ادارې د احترام وکړي.
دلته مختلف قومونه دي، په دې ملک کې اوسي، د پنجاب، د پښتون، د سندي، د بلوچ، د گلگیر، د چترال خلکو یو رشتہ ده، د یو آئین لاندې دي، نور د یو بل کاکا او ماما نه دي. دلته که څوک آئین ماتوي بیا زمونږ ټولې رشتې ماتیږي.
پښتون ژغورن غورځنګ له حکومت غوښتنه کوي چې له قبایلي سیمو د ماینونو پاکولو، د لادرکو پښتنو معلومولو، یو شمېر نورو غوښتنو په شمول د حقایقو بډاګه کولو او پخلاین لپاره د کمیشن جوړ کړل شي. د پاکستان پوځ وایي د دوی ځنې غوښتنې جایز دي او په کار ده چې ومنل شي. تیر ورځ د خیبر پښتونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند د لاهور د مینار پاکستان په میدان کې جلسه وکړه چې پکې د دې ګوند په لسګونو زره پلویانو ګډون وکړ. په دې هیواد کې سیاسي ګوندونو په جولای میاشت کې کېدونکو انتخاباتو لپاره کمپاینونه شروع کړي دي. په داسې حال کې چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف تیر کال سپریم کورټ له وزیر اعظمۍ لري کړي، خو ګوند یې مسلم لیگ نون لا هم په واک کې دی او د تحریک انصاف لپاره لوی چیلنج دی. نواز شریف درې واره د هیواد وزیر اعظم پاتې شوی دی. عمران خان په جلسه کې د وینا په وخت خپل یو لس نکاتی ایجنډا وړاندې کړه او ژمنه یې وکړه چې تر مرګ به د ملک او قام وده او پرمختګ لپاره خپل هلې ځلې جاری ساتي. په راتلونکو عام انتخاباتو کې به د تحریک انصاف مقابله د مسلم لیگ نواز ګوند او پیپلز پارټۍ سره وي. تیر شپه په کوټه کې ناسرګندو وسلوالو په ډزو درې کسان وژلي او نور درې یې ژوبل کړي دي. په دې پیښه کې د کوټې په جان محمد روډ وسلوالو په 15 دوکانونو ناڅاپي ډزې وکړې. ژوبل کسان هسپتالونو ته وړل شوي او صوبایي حکومت په هسپتالونو کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د کوټې د پولیسو مشر نصیب الله اپریدي تر رسنیو ته وویل بریدګر په تیښته کې بریالي شوي. لدې یو ورځ وړاندې هم په کوټه کې ناسرګندو وسلوالو په یو دوکان ډزې کړې وې چې پکې 2000 دوکانداران وژل شوي وو. د دې دواړو په خوځې مواري تر اوسه چا نه ده منلې. هلته په یاد خار کې پرون شیعه ډلو احتجاجي مظاهره وکړه او له دوه ورځو راهیسې د هزاره ورورولې مېرمنو د کوټې پریس کلب مخې ته تر مرګه په بوک هړتال یا د نه خوړلو په احتجاج لاس پورې کړی او له حکومته د خپل حفاظت لپاره د کوټلي ګامونو غوښتنه کوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنو چارو وزیر مایک پومپیو د منځني ختیځ د سفر پر مهال پرون اسرائیل ته رسیدلی. د بهرنو چارو د وزیر په حیث نوموړی په اول وار د منځني ختیځ سفر کوي چې پکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د ایران ایټمي تړون نه د وتلو د دړکې په هکله خپلو اتحادیانو ته تفصیل ورکوي. پومپیو په تل ابیب ښار کې له اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره لیده کاته وکړل چې پکې ایران د خبرو اترو مرکزي نقطه وه. له ملاقات وروسته یوې ګاډي خبري غونډې ته نتنیاهو وویل چې د خپلو ګډو مفاداتو په اړه یې ګټورې خبرې وشوې او په دې بحث وشو چې د خپلو ګډو اقدارو دفاع به څنګه کوي. په دغه موقع پومپیو وویل ولسمشر ټرمپ د ایران په اړه جامع پلان لري چې د تهران لخوا رامنځته کېدونکو ټولو خطرونو د مخنیوي لپاره جوړ کړل شوی دی. په شام کې د امریکا ملاتړ لرونکي کوردي ځواکونه وایي له عراقي پولې سره نږدې د فرات دریاب په غاړه هغه څو کلي یې بیرته ونیول چې څو ساعته وړاندې شامي ځواکونو نیولي وو. د کوردي ملیشې وای پی جی په مشرۍ د شام جمهوري ځواکونو پرون وویل د شامي ځواکونو پر ضد یې کامیاب عملیات کړي دي. بلخوا په برتانیا کې میش د شام د انساني حقونو د سار ادارې ویلي دغه نښتې چې په دیر الزور صوبه کې شوي پکې د حکومتي ځواکونو نهه او د شام جمهوري ځواکونو شپږ جنگیالي وجل شوی دی. او بل خبر دا چې د جرمونو په اړه د عراق مرکزی عدالت پرون نورلس روسی خزو ته وروسته له هغې سزا واوروله چې په اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش کې د شاملېدلو په جرم کې ککړې وګرځول شوې. یاد عدالت پرون د آذربایجان شپږو او د تاجکستان څلورو خزو ته هم په دغه تور کې د ککړو ګرځېدلو وروسته د عمر قید سزا واوروله. په دې خزو کې زیاترو عدالت وویل چې دوی د خپلې خوښې بغیر داعش د ترکیې له لارې عراق ته راوستې وې. د روانې میاشتې په لوکې د روس د بهرنو چارو وزارت ویلی وو ل 570 او یو پوری روسی جبه ویونکې خځې په بغداد کې په حراست کې دي چې ورسره ل سلو زیات ماشومان هم دي. د خبرونو پای.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ ورډونکو په روانه خبرونه کې یو ری نن په کابل کې اول یو بم چاودنه ورپسې یو ځانمرګي بریچ شوی چې یو شمېر عام وګړي او خبريالان پکې وژل شوي او ټپي شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون په سوات کې یوې ولسي غونډې ته په وینا کې د پاکستان ریاستي ادارې د پښتنو پر ځورولو تورن کړ.
دا ادارې دا هیڅ نه لري د پښتنو مرګونه کړي دي. ایمل خوفیا ادارو د خلکو نه بدي اخستې دي. کلم کلا بدبختي شروع ده.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې بیګا یو وار بیا 3000 وګړي وژل شوي دي. د بلوچستان شیعه کانفرنس نومې ټولنې یو مشر وايي دوی د خپل تحفظ لپاره د پاکستان پر پوځ غږ کوي.
افاجي پاکستان موږ ته دا ګارانټي ورکړي موږ هزاره خلک ته تحفظ ورکړي خو ټیک ده نه ټیک احتجاج کوو پرمن.
او د پیښور په بورډ بازار کې د افغانانو د رستورانونو ته خلک د منتو خوړلو لپاره ورځي.
مزه ورکوي خلکو له چې خوري کدی لاړ خوراکونه بم لاړ چې پکار د دین زی زګه زمون رونه دي.
پر یو شمېر نورو سیمه ایزو همداراز نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هله د مشال رادیو سره اوسئ. اردن کوم کوشش کوو چې په کابل کې خپل خبريال د ټلیفون پر لیک راولو او دغلت چندن کما 2014 اول یو بمی 14 اور پسې یو ځانمرګي بریچ شوی دی او په دغه اړه معلومات تازه تر لاسه کوو خو لا هم موږ هڅه کوو چې غته د ټلیفون لاره ورورسو. راځو بل رپورت تا چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د سواد په کابل کې جلسه وکړه چې د هیواد د بیلابیلو سیمو خلکو ګډون پکې وکړل. د غورځنګ مشر منظور پښتین جلسې ته په وینا کې وویل له ریاست سره د پاکستان د وګړو تړون د آئین له لارې دی او هغه خلک چې د هیواد آئین او قانون یې تر پښو لاندې کړی باید وپوښتل شي. نوموړي یو وار بیا هوډ ښکاره کړ چې د ټولو غایب کړل شوو کسانو د موندلو او عدالت ته د هغوی د وړاندې کېدو پورې به خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. باید وویل شي د پښتون ژغورنې غورځنګ په 13 فبروري میاشت کې په اسلام آباد کې خپل لس ورځنۍ پر لت تراغې وروسته ختم کړل چې حکومت د دوی د غوښتنو پوره کولو ژمنه ورسره وکړه. د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان معلومات راکوي.
سوات کابل گراؤنڈ کې د پښتون تحفظ غورځنګ لوی احتجاجي جلسه وشو چې پکې د سیمې په زرګونو خلکو سره سره په سلګونو داسې ښځو او ماشومان هم ګډون وکړو چې رشتہ داري د 1300 کالو راسې ورک دي. جلسې ته د بی ټی ایم مشر منظور پښتون خپل وینا کې ویل
دلته مختلف قومونه دي په دې ملک کې اوسي. د پنجاب، د پښتون د سیندی د بلوچ د گلگیر د چترال خلکو یو رشتا ده د یو آئین لاندې دی نور د یو بل کاکا او ماما نه دی دلته که څوک آئین ماتوي بیا زمونږ ټولې رشتې ماتیږي.
منظور پښتون زیاته کړه چې دلته قانون او آئین مات شوی دی او یو څو ادارې د خپل واک او اختیار نه پورته فیصلې کوي.
دا ادارې د آئین نه لرې د پښتنو مرګونه کړي دي. دا د سند او کراچۍ پولیس، دا د سند او کراچۍ رینجر، د دوی سی ٹی ڈی د پښتنو قاتلان دي. په دې هر خاوره کښې د دېغې ملک خوفیه ادارو د خلکو نه بتې اخیستې دي. کلم کله بدماشي شروع ده.
دین وړاندې د پښتون تحفظ غورځنګ یو فعال غړي ثنایه اعجاز خپله وینا کې وویل چې پښتنې ښځې د هم د حقونو لپاره دوی سره ملاتړ وکړي، ځکه چې دا وخت د پښتنو سره ډېر زیاتی روان دی.
خلک وایي چې د پښتنو تحریکونو کې د ښځو ضرورت نشته. زه وایم چې باچا خان او خان شهید چې خلکو ځان سره زنانه شاریکې کړې وي، نو موږ څوک یو چې ښځې به منې کوو. موږ یو ایجنډا ده، هغه دا د پښتنو د حقونو غوښتنه، د پښتنو په دې ریاست کې د آئین او د دستور لاندې غوښتنه. که موږ سره څوک نه ودرېږي، زه وایم چې هغه به څنګه پښتون وي چې د دې ماشومانو جړا چې نن موږ اورېده، د دې خویندو جړاګانې چې زه د څلور ورځو نه واورم، څنګه پښتون وایي چې دې ته به ځان ټینګي.
جلسه کې ویلی شول چې پښتون تحفظ غورځنګ د بدنامولو هڅې روانې دي او د دغه ګوند ملګري د ریاست باز خلق زوروي. دغه بچرې هم دوی برداشت نه کړي او د هغه خلکو په ضد به هم احتجاج لړۍ پیل کړي. کابل جلسې ته د تحریک نورو مشرانو هم ویناګانې وکړې چې پکې مقامي او د بهر سیمو څخه ورغلي بشران شامل ول.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې تیره شپه د ناڅرګند وسلوالو په ډزو کې درې کسان وژل شوي او درې نور ټپي شوي دي. د بیگانه پیښې په تیرو نږدې ورځو کې د هدفي وژنو ورته پیښو د یاد ښار امنیتي وضعیت یو بیا خراب کړی. د بلوچستان د کورنۍ او چارو وزیر بیگا خبریالانو ته وویل حکومت به هغه قوتونه په نښه کړي چې په صوبه کې تاوتریخوالی او منافرت خپروي. تفصیل په دې رپورټ کې اوري. بیگا ناڅرګند وسلوالو د کوټې پر جان محمد سړک پر پنځو دکانونو ډزې وکړې. درې کسان یې ووژل او درې نور یې زخمیان کړل. زخمیان د کوټې سیول هسپتال ته وړل شول. صوبایي حکومت په هسپتال کې د بیړني حالت اعلان کړی دی او ډاکټران یې د زخمیانو د درملنې لپاره ور بللي دي. د کوټې د پولیسو مشر نصیب الله پریدي ویلي وسلوال د پیښې له ځایه په تیښته کې بریالي شوي دي. د سرکی تاڼې پولیسو د ناڅرګندو بریدګرو پر ضد مقدمه درج کړې. پولیسو د بیگانه پیښې په تلاو لا هم څوک نیولي نه دي او نه هم کومې ډلې د پیښې ذمهواري منلې ده. په کوټه کې د شنبې پر ورځ هم ناڅرګندو وسلوالو پر جمال الدین افغاني سړک په ډزو کې 2000 سوداګر ووژل. پولیسو ویلي دا د هدفي وژنې پیښه وه. د هزاره قبیلې یو شمېر مېرمنو د دغو هدفي وژنو پر ضد له پرون یعنی اتوار ورځې راهیسې د کوټې د پریس کلب ودانۍ مخې ته احتجاج او بوک هړتال پیل کړی. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټی پرون ماښام د دې هزاره مېرمنو احتجاجي کیمپ ته ورغلو خو هغوی د بوک هړتال ختمولو د نوموړي غوښتنه ونه منله. سرفراز بوکټی وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې وویل ځینې قوتونه غواړي په بلوچستان کې د خلکو او قومونو ترمنځ کرکه پیدا کړي خو نوموړي ډاډ وښود چې حکومت به د ولس په مرسته دغه هڅې ناکامه کړي. د بلوچستان د کورنیو چارو د وزیر له دې بیگانه ډاډګیرنې شاوخوا 2 ساعته وروسته د کوټې پر جان محمد سړک د وسلوالو په ډزو کې 2 کسان ووژل شول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د بلوچستان شیعه کانفرنس نومې ټولنې په غوښتنه پرون په کوټه کې د شیعهګانو د هدفي وژنو پر ضد ګڼو کسانو احتجاج وکړ. د مظاهرچیانو مشرانو مشال لیډیو ته وویل په تیرو نږدې وختونو کې د دوی زرګونه خلک وژل شوي او معذور کړل شوي دي. دوی د پاکستان له ریاست وغوښتل چې پر شیعهګانو د برید کوونکو پر ضد عملیاتو په ترڅ کې د دوی امنیت خوندي کړي. د دې رپورټ تفصیل ترته ورو. شیعه مظاهره چانو پرون مازیګر د کوټې پر علمدار سړک احتجاجي غونډه وکړه او پکې د پاکستان له ریاست وغوښتل چې نور په یاد خار کې د شیعه مسلکه کسانو وژنې ودروي. د بلوچستان شیعه کانفرنس نومې ټولنې مشر داود آغا مشال ریډیو ته وویل د دوی په غوښتنه په کوټه کې د فعال یو شمېر سیاسي او مذهبي ډلو غړو د دوی په احتجاج کې ګډون ورسره وکړ. د نوموړي په خبره وسلوالو د دوی زرګونه خلک وژلي او کورونه یې ورتبا کړي دي.
مشکل ورکړې ولز د اقتصاد تقریبا راغلې ده. سیاسي او مذهبي جماعتانه دغه ټول راغلې ده. بس موږ جنې دو تحفظ دو دهشتګردي ختم کړو. بس درې دغه وو ازالم دارو ټکه دي شزانه دي بچان دي ماشومان دي لوی دي بچان دي 2000 کسان تر اوسه پر شیستوي دي د 3000 کسان چې دي اپاهش دي وزر خاندانونو تباہ او برباد دي.
په کوټه کې د شیګانو د هدفي وجنې په ورسته پیخه کې چې د شنبه پر ورځ وشوه 2000 سوداګر ووشل شول. د کوټې د پرونی احتجاجي غونډې یو بل ګډونوال بوستان کیشتمن د شیګانو د وجنو پلا د بلوچستان پر صوبایي حکومت واچوله. د د په وینا د صوبې حکومت د دوی د امنیت ساتنې په چاره کې په بشپړه توګه ناکامه شوه.
حکومت خودونه حکومت نسته. موږ دا نظر نه لرو کې دا ماته انصاف ورکړه. نن سبا چې اداران کې په کوټه کې دونه شهید کړی دی د ذمہ دار صوبایي حکومت دی. په کوټه کې نن سبا اگر سره معلومیږي کې الټا حکومت دی. بجټ پاس وکړه، خپل کرپشن وکړه، بس دې د کوشش دی. موږ دیمان نن سبا چې د خپل ریاست سره دی، ریاست ماته امنمان ورکا، کریک ڈاؤن په دهشتګردان سره وکا.
د بلوچستان حکومت په تیرو وختونو کې په هغه صوبه کې د میشتو شیعګانو له مشرانو سره په لیدنو کې هغوی ته ډاډ ورکړی چې امنیت به ساتي. خو د بلوچستان شیعه کانفرنس ټولنې مشر داود آغا وایي دوی په دې نتیجه رسیدلي چې یوازې د پاکستان پوځ د دوی د حفاظت ضمانت ورکولی شي او که یې ور نه کړي دوی به خپل فریاد د ملګرو ملتونو په شمول نړیوالو ادارو ته ورسوي.
مشتمن ورکه نه ورکه نه ورکه موږ خپل متحده لخواله زو خپل مقدمه چې د اسلام آباد زو کوم انسان دوست تنظیمان دي دی لزو وي موږ کوم تر شل کال ته دا نه انصافي را روان دي. ډیره مایوسی ده. افاج پاکستان موږ ته دا ګارانټي ورکي موږ زاره خلق ته پرو تحفظ ورکه خو ټیک ده نه ټیک احتجاج کو پرمن موږ ته ډوډۍ نه دي پکار، موږ ته نوکری نه دي پکار، موږ ته مکان نه دي پکار، موږ ته یو شی پکار دی هغه تحفظ دی.
بلپلو د یک شنبه پر ورځ لسګونه هزارګانو چې زیاتره خزي او ماشومان ول د دوی د وژنو پر ضد د کوټې د خبریالانو مرکز مخې ته احتجاجي پرلت وواه. دوی د غوښتنو تر پوره کېدو پورې د نه خوړلو هوټ وکړ.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یو ویش، شارٹ ویوز 2013 15,385 او 15,555.
د امریکا حکومت ویلي د پاکستان نوم باید د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړل شي چې خلک پکې د مذهبي ازادیو په لړ کې له محدودیتونو او ستونزو سره مخامخ دي. امریکایي حکومت د 2018 زیږدیز کال په خپل رپورټ کې زیاته کړې په پاکستان کې د میشتو مذهبي لږکیو امنیت خوندي نه دی. بلخوا د مذهبي لږکیو د حقونو فعالان وایي د نامنۍ او توپیري چلند له وجې ګڼ اقلیتونه پاکستان میشتي ګڼ اقلیتونه نورو سیمو هیوادونو ته په کډو کولو مجبور شوي. تفصیل د انیسی اجمل په دې رپورت کې.
د نړیوالی مذهبي ازادۍ په اړه امریکایي حکومت په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې د پاکستان حکومت د مذهبي لږکیو په خوندیتوب کې پاتې راغلی دی. د ادارې د 2018 کال په رپورت کې زیاته کړې چې په پاکستان کې د هندوانو، عیسویانو او شیعهګانو په ګډون مذهبي اقلیتونه د بریدونو او سختریزه ډلو له توپیري چلند سره مخ دي. په کوټه کې د مذهبي ډلې شیعه کانفرنس مشر داود آغا وایي مذهبي لږکي د پاکستان وګړي دي خو حکومت ورته د ژوند حق نه دی ورکړی.
نو اوس په پاکستان کې نه کریشچن کمیونټي خپل دغه مذهبي ازادي تیر کولی شي، نه هندو، نه په مسلمانان کې چې کومه شیعه فرقه دي هغه ته هم چې دی هغه په مذهبي ازادي نه ده چې خپل دغه تور طریقه باندې خپل مذهبي رسومات ادا وکړي.
داود آغا وایي په بلوچستان کې د شیعهګانو لپاره د 2014 کال وروسته حالات ډیر خراب شوي دي چې له وجې شاوخوا 1,00,000 شیعهګان له بلوچستانه د پاکستان نورو سیمو ته کډه شوي دي. د نړیوالی مذهبي ازادۍ په اړه امریکایي کمیشن ویلي پاکستان دې د مذهبي ازادۍ په برخه کې د زیاتو تشویشناکو هیوادونو په فهرست کې شامل کړل شي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د سند څانګې مشر اسد بټوایي مذهب ته د سپکاوي تورونه د تاوان لپاره تختونی په سوره مذهب بدلول او ودونه او د ناسمو کارونو لپاره کارول هغه لوی لاملونه دي چې له وجې د مذهبي لږکیو ډېرې کورنۍ د پاکستان دننه یا نورو هیوادونو ته کډه شوې دي.
بلوچستان 4000 هندو فیملیز
د بوکټي زد عملیاتو وروسته له بلوچستان
ایرانه خو او شاسلور زره هندو کورنۍ سنت اکړه شوی وي. دغه سه په 13 15 کلونو کې له سند د هندوانو 200 کورنۍ سم دوړان د هند جودپور تکړه شوی دي. ل 1400 زیات کسان دلی ته تللی دي. د خلکو ته یو مشکل دا هم چې هند تلال شي نو پولیس ته شناختی اسناد واخلي او بیا چې هلته د شهریت اخیستو لپاره عدالت ته ورشي نو د اسنادو د نشټوالي له وجې ځانونه پاکستانی نشي ثابتوله، نو بیا نه پاکستان ته بیرته راتلی شي او نه په هند کې پاتې کېدی شي.
سمود وړاندې د سند حکومت په زور د مذهب بدلولو ودونو ضد قانون منصور کړی و، خو د مذهبي ګوندونو اعتراضات وروستو بیرته ختم کړل شو. اسد بټ وایي په زور د مذهب بدلولو ودونو پیښې د اسلام بدنامولو لپاره کېږي.
په سند کې هندوانې جنکۍ په بانو را وغوښتلې شي او یا یې وتښتوي، بیا ورله مذهب بدل کړي او واده ورسره وکړي. دا جنکۍ د داسې کسانو لاسو ته ورشي چې نه پولیس او نه بل څوک ورته رسېدی شي. تختونکې ډلې اکثره د 1400 یا 1400 کلونو جنکۍ بوزي. زه په دې نه پوهېږم چې د طاقت ذریعه خو اکثر سړی یا هلک وي، نو دوی بیا د ځوانو جنکو استعمال ولې کوي؟ دا ډلې د مذهب پروا هم نه کوي، بس خپل شیطانت ته ګوري.
د مذهبي اسادې په اړه امریکایي حکومت وایي پاکستان په 2018 کال کې د کرکې ډک تقریرونو مخنیوي او په تعلیمي نصاب کې بدلون نه دی کړی. د اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبلا یاس په دې اړه وایي
زموږ چې کوم تعلیمي منهج او نصاب دی پاغي کې پکار دادی چې موږ د ماشوموالي نه بچو ته همدا وښیو چې د یو بل احترام او د یو بل فکر ازادي ده، د دې احترام پکار دی. او اسلام هم همیشه د فکر ازادي ورکړې ده خصوصي دایره کې چې زموږ کوم اساسیات دي لکه د الله پاک یووالی یا د انبیا احترام. د دې ټولو خبرو سره د تعبیر په حوالہ مکمل اختیار دی او صحابه کرام او زموږ مشرانو بزرگانو همیشه دا اختیار کړی.
د مذهبي چارو بیلابیلو عقیدو ترمنځ د همغږۍ وزیر مملکت پیر حسنات شاه د خالی پروس مشال ویډیو ته ویلي وو د ټولو لګکیو لپاره یو شورا جوړه کړې ده چې دا شان دغې مسئلې هوارې کړل شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان حکومت د 2013 مالی کال په بجټ کې د هیواد په دفاعي بودیجه کې د 11% اضافه وړاندیز کړی دی. په دې حساب سره به د هیواد پر دفاعي چارو د ټول بجټ 21% برخه پیسې لګول کیږي. د اقتصادي چارو ځینې شنونکي د پاکستان پوځ په بجټ کې دغه اضافه ډیره نه بولي، خو ځینې نور بیا وایي پوځ ته پیسې ورکړل شي خو دا چې پر څه ولګول شي څوک یې نشي معلومولی. پر دې موضوع دا رپورټ. د پاکستان حکومت د راتلونکي کال په بجټ کې د هیواد دفاعي چارو ته د 1,00,000 روپیو ورکولو وړاندیز کړی دی. په دې پیسو کې البته هغه 280,000 روپۍ نه دي شاملې چې د متقاعدو سرتیرو د پینشن او د اضافي وسلو اخیستلو په څیر کارونو به لګول کیږي. د پاکستان د مالیې نوي ټاکل شوی وزیر مفتاح اسماعیل د جمعې پر ورځ د هیواد په قومي سملا کې د بجټ وړاندې کولو پر وخت په ترهګرۍ ضد جنگ کې د پاکستان د پوځي او نیمه پوځي ځواکونو د قربانیو یادونه وکړه. وی ویل چې دوی د ترهګرو د پټنځایونو په ویجاړولو کې بریالي شوي دي. دلته پښتنه راولاړیږي چې که په پاکستان کې واقعي وسلوال له ماتې سره مخ شوي دي نو حکومت ولې د پوځ په بجټ کې د یادې اضافه وړاندیز کړي. د دې پښتنې په ځواب کې د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وایي پوځ له حکومت په خپلو شرایطو پیسې غواړي او حساب یې نه ورکوي.
تیرو لسو کالونه دفاعي بجټ د 2,500 روپۍ نه 2,200 روپۍ ته لاړو. دا هغه اډټ نه کی او په پاکستان کې یو داسې ځوان نشته چې هغه دا معلومه کړي چې بای دفاعي بجټ پیسې چېرته خرچ شي دا نه معلومیږي. هغه وایي چې هند سره زموږ جګړه ده، د ترهګرۍ سره زموږ جګړه ده، ټول دنیا زموږ مخالفه ده. نو هغه لپاره چې موږ ته کوم پیسې پکار دي یو خو به دا کوي چې موږ غواړو نو بغیر تپوس نه بیرا کوي، بل چې موږ خرچ کوو نو تپوس دی نه کوي چې چېرته خرچ کړو. نو دغه خو یو بند کوڅه ده په دې کې څوک نشي نوته.
د پاکستان د دفاع لپاره په وړاندې کړل شوی بجټ کې د هیواد پر اټومي پروګرام د کېدونکو خرچو یادونه نه ده شوې. د اقتصادي چارو یو بل پوه فاروق سلیم بیا وایي په 13 کلونو کې د پاکستان دفاع بجټ په دوامداره توګه کم شوی دی.
10% ایئر اوور ایئر انکریز تو کوئی بڑی بات نہیں. په یو کال کې د هیواد دفاعي بجټ 10% زیاتول دومره لویه خبره نه ده. د پاکستان پوځ چې د هیواد دننه د وسلوالو ضد عملیات کول د هغو لپاره به ورته وخت په وخت پیسې ورکول کېدي، او داسې هم نه ده چې پوځ به یوازې د ملک دننه جنګیږي. زموږ سرتیري پر پولو هم پراته دي، او بیا په هیواد کې انفلیشن یا انفلاسیون ته هم باید وګورو. 10% اضافې ته زه اضافه نه وایم. د 2001 زیږیز کال بجټ که یاد کړو، نو د هیواد د مجموعي کورنی پیداوار 4.6% برخه پر دفاع لګوي. په اوسنی بجټ کې د دفاع لپاره د مجموعي کورنی پیداوار 3.2% برخه پیسې بیل کړل شوې دي. نو موږ دا ویلی شو چې په 13-14 کلونو کې دفاعي بجټ په تیزی سره کم شوی دی.
د جینز ډیفنس بجټ رپورټ په نوم یوې نړیوالې ادارې د تیر کال په دسمبر میاشت کې په خپل یو رپورټ کې ویلي چې په 2013 کال کې به د نړیوال دفاعي بجټ حجم تر ټولو لوړې کچې ته ورسیږي. رپورټونه وایي هند او چین د نړۍ له هغو 5 هیوادونو څخه دي چې پر خپل دفاع زیاتې پیسې لګوي، خو امریکایي دفاعي بجټ د نړۍ د ټولو هیوادونو پرتله زیات دی.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
اوریدونکو زو کابل ته تاسو ته مونږ چې وختي وویل چې مونږ هڅه کوله چې خپل خبریال ټلیفون پلی کراولو، او دغلته چې کوم نن بمی چاودنه ورپسې یو ځانمرګ برید شوی دی، عام وګړي او خبریالان پکې وشمې وجل شوی دي، په دغه موضوع ته معلومات واخلو. رحمت الله افغان را سره د افغان سره تاسو ستړي مشي وایو، او که تازه معلومات را سره شریک کړئ چې دغه اول خدا وایي چې دغه پیښې څه وخت او په کومه سیمه کې د کابل شوی دي، او بیا د تلفاتو په اړه که تازه معلومات مو له چارواکو ترلاسه کړي وي چې غره سره شریک کړئ، مهرباني.
من تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. لومړی چاودنه شاوخوا 8 بجې د کابل د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د ششترک په سیمه کې سوې ده، چېرته چې تلاشي وه هلته سوې ده. اینه وروسته نیم ساعت وروسته د مکوریانو کې د همدې حوزې اړوند د ښار جوړونې وزارت مخامخ چېرته چې خبریالان راټول شوي وو د خبري پوښښ لپاره، هلته چاودنه سوې ده. د کابل امنیت قوماندانۍ وایي چې لومړۍ چاودنه د یو موټر سایکل انتحاری حمله په واسطه باندې سوي ده چې مرجوب له حمله لري. دومره چاودنه د خبریال په نجامه کې چې کمره ورسره و، ویډیو کمره د خبریالانو او همدارنګه د مرسته کوونکو کسانو په منځ کې سوي ده. چې وروستي جزئیات ده چې د کورونا چارو وزارت ویان نجیب دانش شپه وړاندې مشال راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې 25 کسان وژل سوي دي او 9 شاوخوا نور ټپیان دي. دوی د امیر روغتیا وزارت چارواکي همدارنګه د کابل کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې وایي چې په دغه چاودنو کې خبریالانو ته مرجوب لا وخت تر اوسه پورې د 2 خبریالانو وژل کېدل، همدارنګه د 1 نور د ټپي کېدو خبر تایید شوی ده. د یادول وړ ده چې په دغه وروستۍ چاودنه کې د ازادي راډیو 2 خبریالان هم شهیدان شوي دي، یو کس کمرمن ټپي شوی دی. بله،
او دغه چې کوم ټپي شوي کسان دي یا مړي دي، د هسپتال ته ګڼې نږدې چې کوم هسپتال دی هلته وړل شوي دي.
بله، د امیر روغتیا وزارت ویان وحید مجروح ازادي راډیو ته وویل چې د کابل بلابل روغتونونو په ځانګړي توګه وزیر اکبر خان ایمرجنسي دلته نږدې روغتونونه دي، دغه ټپیان وړل شوي دي. د یو شمېر روغتیایي وضعیت اندېښنې وړ ده او ځینې د اډاډ وړ دي.
او د سیمې امنیتي وضعیت څنګه دی؟ دغه سیمه کلابنده ده، دا وخت څه روان دي؟ ځواکونه هلته رسېدلي دي؟
دا سیمه چې د لومړۍ چاودنه سوې ده، دغه سیمه پخوا هم تر سختو کلکو امنیتي تدابیرو لاندې وه. حتی د دفتر ته نږدې د کله چې یو څوک راځي باید کارت ولري او پیاده کسان تلاشي کېږي، پلي کسان البته. نو اوس لا هم د چاودنې نه وروسته سیمه کلا بنده کړې ده. یادونه وړ ده چې دا لومړی ځل نه ده چې د کابل په ښار کې همدغه سیمه کې چاودنه کېږي، بلکې له دې نه وړاندې هم 2 ځلې همدلته چاودنه سوې ده. یو شی چې ډېر زیات مهم ده، مغه د پیښې مسؤلیت، دغه 3 واړو پیښو مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی.
او د دې اوسنۍ تاسو وایئ چې دا هم د اغسته دی که نه لایسنې دي ویلي؟
بله بله، دغه هم داعش ډلې په غاړه اخیستی، دواړو چاودنو مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی.
صحیح شو، ډېره مننه. دا رحمت الله افغان و، زمونږ خبریال له کابل. دغلته چې کوم نن 2 چاودنې شوي دي، اول یوه بمی چاودنه وه، ورپسې یو ځانمرګ برید چې د یو خبریال په شکل کې دغه بریدګر ورغلی وو، هلته ځان ته انفجار ورکړی دی. په دغه اړه مونږ ته معلومات راکول. په دې موضوع به اوریدونکو چې څنګه مونږ ته تازه معلومات لاس ته راځي، له تاسو سره به شریکو.
د سولې پر لور
مخ په خپل خاوره
امر غواړو.
یا
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و استعمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمینه نجوان د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي
موږ پیند او مندي نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابو ته تکینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې کیږي
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
اوردونکو په پیښور کې د غرمې دولس نیمه بجې شوې د خبرونو لنډیز ل منور شاور
په کابل کې نن په دوو ځانمرګي بریدونو کې د سلور خبريالانو په شمول لکتر لګه شل کسان وجل شوي او خواوشا سلويخ دوبل شوي دي په وجل شو کې د ازادي ریډیو خبريال عباد الله حنانزه هم شامل دي بل خبريال یې سباون کاکل جوبل شوي دي تر اوسه د پیخي ذمہواري چا په غاړه نه اخیسته د پښتون ژغورنې غورزنګ پرون د سواد په کابل ګراوند کې جلسه وکړه چې خپل وینا کې ورته د یاد غورزنګ مشر منظور پښتین وویل د دې هواد ټول قومونه آئین یو ځای کړی دی په کار د چې امنیتي ادارې د احترام وکړي د پاکستان پوځ وایي د غورزنګ ځینې غوښتنې جایز دي تیر ورځ د خیبر پښتونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند د لاهور د مینار پاکستان په میدان کې جلسه وکړه چې پکې د دې ګوند په لسګونو زره پلویانو ګډون وکړ په دې هواد کې سیاسي ګوندونو په جولای میاشت کې کېدونکو عام انتخاباتو لپاره کمپاینونه شروع کړي په دغه انتخاباتو کې به د تحریک انصاف مقابله له مسلم لیگ نواز او پیپل ګوند سره وي تیر شپه په کوټه کې ناسرګند وسلوالو په ډزو درې کسان وژلي او نور درې یې جوبل کړی دي پولیس چارواکي وایي بریدګر په تیښته کې بریالي شوی دی لدی یو ورځ وړاندې هم په کوټه کې ناسرګند وسلوالو په یو دکان ډزې کړې وي چې پکې 2000 دکانداران وژل شوي وو د دغو دواړو پیښو ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د منځنی ختیځ د سفر پر مهال پرون اسرائیل ته رسیدلی دی د بهرنیو چارو د وزیر په حیث نوموړی په اول وار د منځنی ختیځ سفر کوي چې پکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د ایران ایټمی تړونونه د وتلو د دلاکې په هکله خپلو اتحادیانو ته تفصیل ورکوي په شام کې د امریکا ملاتړ لرونکي کوردي ځواکونه وایي له عراقي پولیس سره نږدې د فرات دریاب په غاړه هغه څو کلي یې بیرته ونیول چې څو ساعته وړاندې شامي ځواکونه نیولي وو د کوردي ملیشیا وای پی جی په مشرۍ د شام جمهوري ځواکونو پرون وویل د شامي ځواکونو پر ضد یې کامیاب عملیات کړی دی
او سوردونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکي درته ورو له پاکستان په انګریزي ژبه د خبرېدونکو ډان ورځپاڼې ادارې وایي ټاکل شوې د راتلونکو مې میاشتې له 2 منټې څخه د پاکستان په پارلمان کې د مسلم لیگ نون حکومت لخوا په وړاندې کړل شوی بجټ بحث پیل شي د بودیجې منظورولو ترڅنګ د پاکستان اوسنۍ پارلمان د هیواد د عبوري وزیر اعظم د ټاکنې مهم کار هم باید ترسره کړي اداریا وایي د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د هیواد اپوزیشن ګوندونو ته ویلي چې پارلمان ته راشي او د حکومت پر بجټ د حکومتي ادارو پر کارکردګۍ او همداراز اقتصادي پالیسیو خبري وکړي د اداري تر مخه د پاکستان دوه لوی اپوزیشن ګوندونو پیپلز ګوند او تحریک انصاف پریکړه کړې چې د بجټ سیشن د بایکاټ پر ځای به اسمبلی ته ځي او په بحث کې به برخه اخلي د دې ګوندونو مشرانو البته د مسلم لیگ نون حکومت بجټ د راتلونکو انتخاباتو لپاره دغه ګوند د کمپاین دی وی وسیلې په توګه یاد کړي د دوی په خبره د حکومت بجټ دا توان نه لري چې هیواد لشته اقتصادي ستونزو بهر ته وباسي خو اداري زیاتوي چې حکومتي او اپوزیشن ګوندونه د خپلو ګوندي ګټو پر ځای د هیواد هغو ته لومړیتوب ورکړي نو تمه کېدای شي چې پر بجټ کې دونکې د دوی خبرې ښې نتیجې ورکړي بلخوال اسلام آباد په اردو ژبه خبرېدونکو کې اکسپرس ټریبیون رسپانه په خپل اداریا کې د بلوچستان په مرکز کوټه کې د هزارګانو د هدفي وژنو موضوع راخسته د اداري په وینا په تیر یو هفته کې د هزارا منګول قبيلي پر وګړو درې وسلوال بریدونه وشول د دې قبيلي خلکو د دوی د وژنو پر ضد په احتجاجونو لاس پوري کړی اداریا کاږي په کوټه کې د خلکو د وژنې تر هرې پیښې ورسته وسلوال په اسانۍ سره په تیښته کې بریالي شي پیداریا کې راغلي د هزارګانو ترڅنګ کوټه میشتي عیسایان هم وخت په وخت په نخه او وجل کیږي اداریا زیاتوي داسې معلومیږي چې د بلوچستان حکومت د کوټې د مذهبي لګښتونو د امنیت ساتنې په چاره کې ناکامه شوې ده
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د پاکستان هوایی ځواک د هیواد زړې میراج جنگیل وتکه مرمت کړي او د استعمال جوګه کړي دي. فرانس پرس اجانس په دې اړه یو رپورت خپور کړي. بلخو ټایمز اف انډیا وایي چین او هند سره سلا شوي چې په افغانستان کې په ګډه پر اقتصادي منصوبه کار وکړي چې دا د پاکستان لپاره په ممکنه توګه د پریشانۍ وړ خبره ده. تفصیل عبدالحی کاکړه.
فرانس پرس خبری اجان په سر کې لیکي چې له اسلام آباد سره نږدې په کامرا کمپلیکس کې د میراج روز یو په نوم جنگي الوتکه د تندر په شان شور کې الوت کوي او د هغه الوتکه ته چې نوره بیکاره سوی وه خو د پاکستان هوایي ځواکونو له سره جوړه کړه او د استعمال قابله کړه. اجانس وایي 50 کال وړاندې پاکستان میراج جنگي الوتکه اخیستې وې چې اوس یې سمې کړې دي، مرمت یې ورکړې دي او پکې پرمختللې ټکنالوژي استعمال کړې ده چې دا رنګه د جنگ قابله سي. فرانس پرس اجانس زیاتوي چې د دې لپاره د ډېرې پرمختللې ټکنالوژي د استعمال هغه تخنیکونه استعمال کړل سوي دي چې هغه د هغو طریقو څخه هم خطرناک دي چې له مخې د امریکا هغه پخواني موټران جوړ سوي وو چې د کیوبا په پلازمینه هوانا کې چلیږي. په کامرا کې د میراج الوتکو د بیا جوړولو د کارخانې مرستیال مشر ایر کمډور سلمان محمد فاروقی اجانس ته ویلي چې پاکستان اوس دومره تکړه سوی چې ماهرین یې د دې قابل سوي دي چې هر قسم پرمختللی سیستم په زړو میراج الوتکو کې زم یا یو ځای کړي. پاکستان په خپل جنگي بیړۍ کې د تنوع پیدا کول لپاره د 1960 لسیزي په پای کې په لومړي ځل میراج الوتکه اخیستې وي چې پکې زیاتره امریکایي ساخت وي. په دې کې اف 144 سټار فایټرز، ټي 37 ټویټي برډز او اف شپږتیا سابرس نومې الوتکې وي. بلخوا د ټایمز اف انډیا لیکي چې د چین مشر شي چنګ پینګ او هندي وزیر اعظم نریندر مودي په غیر رسمي لیدنه کې دواړه هیوادونه په افغانستان کې پر یو اقتصادي منصوبه باندې په ګډه په کار کولو سره سلا سوي دي. ورځپاڼه وایي دا یو داسې ګام دی چې کېدای سي په ممکنه توګه پاکستان ځکه پریشان کړي چې اسلام آباد سخت مهنت کړي چې هند د سیمې له چارو بهر وساتي. ورځپاڼه زیاتوي چې یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي چې هند او چین په منصوبه کې ګډېدو پر چارو بحث کړی دی او په دې اړه پر نور تفصیل به له سفارتي لارې خبري کیږي. ټایمز اف انډیا وایي چې د چین او هند په افغانستان کې په ګډه کار کول یو ډېر لوی ګام دی. ورځپاڼه وایي چې په دې اړه به د پاکستان غبرګون په داسې حال کې له نږدې څارل کیږي چې اسلام آباد له چین سره په خبرو بوخت دی چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه افغانستان ته هم وغځول سي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هیواد یې د ایران د ګواښونو پر وړاندې د مقابلې لپاره یو پراخ پلان لري. نوموړي پرون په تل ابیب کې د اسرائیلو له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ګډه خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړې. اسرائیل منځني ختیځ ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د لومړي سفر دویم تمځای و چې په ترڅ کې د یو ځل بیا له ایران سره د اټومي موافقې د امریکا د وتلو خبرداری ورکړ. پومپیو له دې مخکې پریاس کې وویل چې ایران په نړۍ کې د ترهګرۍ تر ټولو لوی ملاتړی هیواد دی. احمد تکل تفصیل راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون ناوخته اسرائیل ته ورسید او له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره یې وکتل. پومپیو له دې کتنې وروسته په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران لخوا د پیښو ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره یو پراخ پلان برابر کړی دی.
Many of our conversations today, Mr. Prime Minister, as you said, centered on Iran.
زمون خبرې تر ډیره پر ایران متمرکز وي. په منځني ختیځ او په حقیقت کې په ټوله نړۍ کې د ایران د بے ثباته کونکو او رانکارو فعالیتونو په وړاندې د مقابله لپاره ستاسو په څیر له ځواکمنو متحدانو سره همکاري ته اړتیا شته. موږ د اسرائیلو په وړاندې د ایران د ګواښونو د زیاتېدو او په سیمه کې د نفوذ لپاره د ایران د هلو ځلو له کبله ژوره اندېښنه لرو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل چې د ایران د یرغل مخه باید ونیول شي.
ایران must be stopped. Its quest for nuclear bombs.
د ایران مخه باید ونیول شي. د اټومي وسلې د ترلاسه کولو لپاره د دې هیواد د هڅو مخه باید ونیول شي. د ایران د یرغل مخه باید ونیول شي او موږ ژمن یو چې د ایران مخه به په ګډه نیسو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تل ابیب ته رسیدو مخکې پریاس کې او له سعودي پاچا ملک سلمان او خپل سعودي سیال عادل الجبیر سره یې وکتل او وروسته یې له الجبیر سره په ګډه خبري غونډه کې ایران په سیمه کې د تروریزم تر ټولو لوی ملاتړی هیواد وباله او ویل امریکا به دا خبره حتما یقیني کوي چې ایران باید هیڅکله اټومي وسله ترلاسه نه کړي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون له فاکس نیوز سره په یو مرکه کې وویل ولسمشر ټرمپ د ایران له اټومي موافقې څخه د وتلو په اړه تر اوسه پریکړه نه ده کړې. له بلې خوا برتانوي چارواکي وایي چې برتانیا، جرمني او فرانسې موافقه کړې چې له ایران سره اټومي موافقه د تهران د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره تر ټولو غوره لاره ده. خود برتانیا د صدر اعظم تریزا می دفتر په عین حال کې پرون په یو بیان کې وویل چې ښایي له ایران سره د اټومي موافقه پراخولو او په هغې کې د بالستیک توغندیو د مخنیوي په ګډون د ځینو نورو مواردو شاملولو ته هم اړتیا وي. بیان زیاتوي دریو مشرانو موافقه وکړه چې د دوی هیوادونه او متحد ایالات به د ایران د ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره خپلې همکارۍ ته دوام ورکوي. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو د اسرائیلو له سفر وروسته اردن ته هم ولاړ شي.
دا مشال ریډیو ده.
په جلال آباد کې له پرونی 14 وروسته د افغانستان ولسمشر د رای ورکوونکو د نوملیکنې د مرکزونو لپاره د اضافي امنیتي تدابیرو ټینګولو امر کړی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن په ټول هیواد کې د امنیتي ستونزو له کبله د رای ورکوونکو د نوملیکنې د پڅ بهیر له کبله اندېښنه څرګنده کړې. بیا هم د احمد تکل رپورت.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اندېښنه ښودلی چې که د نوملیکنې بهیر په اوسني سرعت سره دوام وکړي دا احتمال شته چې له 3 میلیونه لږ کسان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د انتخاباتو مسؤول چارواکي هیله لري چې د جون د میاشتې تر نیمایي پورې به د رایې ورکولو په شرایطو برابر شاوخوا 14 میلیونه افغانان د ټول هیواد په کچه د رایې ورکولو په څه باندې 2000 مرکزونو کې د رای ورکولو لپاره خپل نمونه ثبت کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان شفی جلالی فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي دي چې کمیسیون د رای ورکولو په پروسه کې د لږو خلکو د ګډون له کبله اندېښنه لري او ځکه یې په یو شمېر ولایتونو کې د حواله لارې د تبلیغاتي پاڼو د خپراوي په ګډون د انتخاباتو په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو هڅې پیل کړي دي. څو ورځې مخکې چارواکو د جماعتونو له امامانو څخه غوښتي وو چې د جمعې د لمانځه په خطبو کې خلک د رای ورکولو لپاره نوملیکنې ته وهڅوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د شنبې تر ورځې پورې شاوخوا 6.5 لک کسانو د رای ورکولو لپاره خپل نومونه ثبت کړي دي. د نوملیکنې اکثر مرکزونه په ښوونځیو او جماعتونو کې جوړ شوي دي او دې مسلې خلک خورا زیات اندېښمن کړي. د تیرې یکشنبې په ورځ د کابل د دشت برچی سیمې په یو ښوونځي کې چې د رای ورکولو مرکز پکې و په یوه انتحاري حمله کې 6 کسان مړه او نږدې 130 نور ټپیان شول او پرون غرمه د جلال آباد ښار په 14 ناحیه کې یو جومات ته نږدې په زرنج موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوي بم چاودنې 6 کسان ټپیان کړل. له دې پیښې وروسته جمهوري ریاست په یوه خبر پاڼه کې دا د هیواد د دښمنانو کار وباله خو ټینګار یې وکړ چې دا به په انتخاباتو کې د خلکو پر حضور او ګډون هیڅ راز منفي اغیز ونه لري، بلکې برعکس افغانان به په لیوالتیا سره د نوملیکنې مرکزونو ته ځي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال وویل چې د جلال آباد له 14 وروسته ولسمشر امنیتي چارواکو ته امر وکړ چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د مرکزونو لپاره اضافي امنیتي تدابیر ونیسي.
تخنیکی پروسه د چاکونو د کمیسیون دنده ده او امنیت د افغانستان د حکومت دنده ده. د افغانستان حکومت په ټولو امنیتي او دفاعي قواوو باندې سر کړی دی چې د هېواد په کچه باندې د نوملیکنې د مراکزو امنیت وساتي.
د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د تلې یا میزان د میاشتې په 28 نیټه په پام کې دي. په دې انتخاباتو کې د نوملیکنې بهیر د وري په 25 نیټه په داسې حال کې پیل شو چې وسلوالو طالبانو د جګړې په نوي فصل کې د خپلو حملو د زیاتولو ګواښ کړی دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان سیمه ایز مسؤلین او د ولایتي او ملي شورا یو شمېر غړي وایي وسلوالو طالبانو د الخندق په نوم د پیل شوو عملیاتو په وسیله د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې پر نږدې 10 ولسوالیو حملې کړي دي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو د عملیاتو په مقابل کې 12 بیلابیل پوځي عملیات پیل کړي دي. اکرام الله اکرام حال راکوي.
د افغانستان د ملي شورا او ولایتي شوراګانو یو شمېر غړي په حکومت انتقاد کوي، وایي چې افغان امنیتي ارګانونه نه دي توانېدلي چې د افغانستان په شمال کې د وسلوالو طالبانو د حملو مخه ونیسي. د ملي شورا او ولایتي شورا د غړو د معلوماتو له مخې وروسته تر هغې چې وسلوالو طالبانو یوه اونۍ مخکې د الخندق په نوم عملیات پیل کړل، تر دې دمه یې د افغانستان په شمال کې له لسو په ډېرو ولسوالیو حملې کړي دي. په ولسي جرګه کې د فاریاب استازي فتح الله قیصاري د یکشنبې په ورځ وویل چې بلچراغ، ګرزیوان او المار هغه ولسوالۍ دي چې طالبانو پرې وسلوالې حملې کړي دي. د ده په خبره وسلوالو طالبانو په دې حملو کې وکړای شول چې یو محلي قومندان ووژني او د المار ولسوالۍ یو شمېر سیمې تر خپل کنټرول لاندې راولي.
د فاریاب په ولایت کې په دې وروستیو کې ډېرې حملې د سری هاوس په سیمه وې. اوس مهال وسلوال طالبان په المار ولسوالۍ کې تحرکات لري او ولسوالۍ ته نږدې شوي دي،
خو په شمال ختیځ ولایت کندوز کې بیا وسلوالو طالبانو په قلعزال او دشتیارچی ولسوالیو حملې پیل کړې دي. د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي امیر الدین ولی وویل
د الخندق عملیات د پیلېدو سره سم طالبانو په دشتیارچی ولسوالۍ کې د ملي اردو په یو پوسته حمله وکړه چې له امله یې نږدې 12 د ملي اردو سرتیر شهیدان شول. له دې وروسته دې ډلې په قلعزال ولسوالۍ حمله وکړه چې د اختی پی بازار ته ورسېدل.
دا په داسې حال کې ده چې 15 ورځې مخکې وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د الخندق په نوم د پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان وکړ. د افغانستان دفاع وزارت د دغه اعلامیې له خپرېدو وروسته یاد عملیات نمایشي او تبلیغاتي وبلل. په همدې حال کې د تخار د امنیت قومندانۍ ویان خلیل اسیر وویل په ینګي قلعه او شکمش کې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بولي، خو په وینا یې دې ډلې د خواجه غار ولسوالۍ دوه پوستې نیولې دي. خو په بلخ کې سیمه ییز چارواکي ادعا کوي چې د افغان ځواکونو په وروستیو عملیاتو کې نږدې سل وسلوال طالبان وژل شوي دي. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد وویل چې په چاربولک او چمتال ولسوالیو باندې د وسلوالو طالبانو حملې په شاتم بول شوي او په نږدې ورځو کې به د یادو دوه ولسوالیو نږدې کلي له وسلوالو طالبانو پاک شي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو د عملیاتو ته په غبرګون کې په 11 بیلابیلو ولایتونو کې 12 پوځي عملیات پیل کړي دي.
دا مشال ریډیو دا.
د یکشنبه په ورځ د خوست مدني فعالانو د یو سوداګریز مرکز د پرانیست پر مهال ځایي پانګوال په سیمه کې د کړې پانګونې له امله وستایل. بلخوا د خوست ښاروالۍ ریاست چارواکو وویل دوی د خصوصي پانګوالو د هڅونې پروګرام لري، خو د خلکو د تبلیغاتو له کبله ځینو کارونو ته زړه نشي ښه کولی. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
مدني فعالان وایي چې په افغانستان کې د خوستیو پانګوالو ښېګڼه دا ده چې په عربي هیوادونو او نورې نړۍ کې په کار او مزدورۍ پیسې پیدا کوي او بیا په دې ولایت کې ورباندې پانګونه کوي. دوی یاد څرګندونې د یکشنبې په ورځ په خوست کې د خصوصي سکتور لخوا د یو سوداګریز مرکز په پرانیست غونډه کې وکړې. د خوست یو تن مدني فعال فیض الله غمخور مشال راډیو ته وویل چې
د ودانۍ خاوند په امریکا کې اوسېږي، هغه پیسې چې په امریکا کې ګټلې دي هغه په افغانستان کې په هغې باندې پانګونه کړې ده. دا د افغانستان د خلکو لپاره او خاص ډول د خوست د خلکو لپاره یو لویه خبره ده، ځکه چې خوست خلک په بهر کې پیسې ګټي او په داخل کې مصرفوي.
یو بل تن مدني فعال فرید الله قربان وایي چې د دا ډول سوداګریزو مرکزونو جوړول له څو اړخه د پام وړ دي.
مثلا یو خو هغه اقتصادي اړخ دی او بل په عین وخت کې دغه د ښار دغه تصویر بدلولی شي، ځکه دا لوړ پوړیزه ودانۍ ده او د ښار د هر خوانه چې ورته ګورې دا ښار پې ښایسته ده. تر ټولو مهمه مسله دا ده چې دلته هوټل دی، کافي خانه ده. زه فکر کوم دا به زموږ د کلتور په غوړېدا کې او د کلتور په انتقال کې ډېر ستر لاس ولري، ځکه دلته به له نورو ولایتونو نه فرهنګیان او استادان راځي، دلته به کښېني، دوی به له خلکو سره ویني او خپله دغه د خوست فرهنګي کړۍ به دلته سره راټولېږي.
همدې مسلې ته په کتو خوست ښاروال انجینر عبدالبصیر محمدزی وویل چې د نورې نړۍ په اقتصادي ماشین کې خصوصي سکتور تر ډېره ونډه لري. خوست ښاروال زیاته کړه دلته که یو څوک د خصوصي سکتور د هڅونې لپاره کار کوي نو نور خلک پرې د فساد او شخصي غرضونو منفي ګمان کوي.
موږ د مشارکت په برخه کې ډېره هڅه وکړله چې داسې چلو ستروړو چې موږ ایمن جیدود وی ایمن منځک وی یو څوک تشویق کو هغه ورته سرمایه گذاری وو. یو بار خدا چې دوی تمن واضح قوانین نه لرو بل ایمن فکرونه دي تن منفی فکر کوي.
بلخوا د خوست د ولایتي شورا یو تنغړي عبدالولي واحدزی بیا د خلکو شکونه پر ځای وبلل او په ځایي اداره کې ځینې ستونزې یادې کړې. واحد زی زیاته کړه په خوست کې باید د سیمه پانګوالو ته د پانګونې زمینه برابر شي، نه دا چې د ځمکو مافیا دلته راشي ځمکې ونیسي او بیا ورته د خصوصي سکتور د ودې نوم ورکړل شي.
د خصوصي سکتور ملاتړ باید په دې معنا نه وي چې زمونږ د خوست ځمکې په سلو کلونو قراردادونو چوپ شي، باید د خصوصي سکتور ملاتړ په دې معنا نه وي چې د خوست د ځمکو سودا په ارزان قیمت شاشهیي او نورو ځایونو کې کېږي.
خوست چې لږې هوارې ځمکې لري په ځانګړي ډول ځوان کهولې د ځمکو له قراردادونو او د ښار په نږدې سیمو کې د ځمکو له ویش سره مخالفت کوي. د ځمکو د قراردادونو اندېښنه خوستیو مدني فعالانو څه موده مخکې له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره هم شریکه کړې وه.
د مشال تر څنګ اوسې، د سهار لنه هو د ماښام تر شپږو.
ل نږدې یوې پیړۍ زیات وخت کېږي چې پښتانه شین چای استعمالوي. ځینې وایي شین چای د امیر شېر علي خان د واکمنۍ پر مهال له هندوستان افغانستان ته وړل شوي او هلته دود شوي دي. شین چای چې په پېښور کې قهوه هم ورته وایي د سیمې خلک په کورونو، حجرو او دفترونو کې میلمنو ته د میلمنو د درنښت په خاطر هغوی ته ورکوي. د شین چای په کلتوري ارزښت د باز محمد عابد دا رپورټ.
په افغاني ټولنه کې شنې چای داسې یو دود دی چې له وړو نیولې تر زړو پورې نر او ښځې په شپه ورځ کې څو څو ځله څښي. شین چای ته په پېښور کې قهوه وایي چې بوره یا چینی په جوش اوبو کې ایښوي او بیا ورته د شنو چایو پتې یا پاڼې وراچوي، خو په افغانستان کې ورته یوازې اوبه ایښول کېږي او پتې پکې اچول کېږي چې ځینې خلک یې تریخ او ځینې له ګوړي او چاکلیټو سره نوشي جان کوي. شنې چای د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې له کلي، کور او حجرو نیولې تر ښارونو او دفترونو پورې زیات رواج موندلی دی. د ننګرهار د کامې ولسوالۍ یو تن وایي چې د پلار نیکه له وخته یې دیره په شنو چایو آباده ده.
نوم یې صاحب اختر ګلاب دی او د کامې ولسوالۍ مربوط د ذخیرو قریه اوسېدونکي. دغه دیره چې ده دا د یو ناستې پاسې ځای دی، مطلب زمانه چې د پلار نیکه نه راته پاتې دی او چې په دغه لاره باندې څوک تېرېږي دا داسې د لارې سر دی. نو زه ورته غږ کوم چې راتاو شي، زه ورته یو پیاله چای په پراخه تندي ورکوم، که پېژنم او که نه پېژنم. نو د دیرې او کټونه دا چای چیلم دا زموږ د وطن.
د بیسودو ولسوالۍ اړوند د سمرخیلو کلي یو تن چې په ارغم خادۍ کې د سماوار تر شا په چایو جوړولو بوخت وي وایي چې شنې چای ستړیا له منځه وړي او دی چې هر چا ته د چایو پیالۍ جوړوي خوند ترې اخلي.
زه د دې کلي اوسېدونکی جان محمد، یا خوشحالي که غم یې که خادۍ، بس زه پکې به دغه چای ګرځوم او بس په خپل خوښه او میلمانه راشي دغه مې ډېر خوښېږي چې زه ول یو چای کېدم. دغه مې ارزو ده، که د خان واده که د غریب واده، که مړی که ژوندی، که هر څوک وي زه دغه خدمت ورته کوم او ما ته دا خوند را کوي چې کوم ځای نه کوم څوک ستړی راشي او زه ورته یو پیاله چای مخې ته کېږدم. زه هم خوشحاله کړم، هغه مېلمه هم خوشحاله شي.
یو تن چې د پښتونخوا د چارسدې سره تعلق لري او په جلال آباد کې د کار په سلسله کې دیره دی، د شنو چایو په اړه راته وایي.
زما نوم ګلاب خان دی او زه چارسدې یم او هلته چې دی نو هلته شنه چای داسې دی چې لکه چینی پکې کله کله سره زړه مټیانی نو هغه ډېرې زیاتې خیر لګي. دلته داسې چې لکه اکثر څوک کله کله سره پلیټ کې ټاپیانې ماپیانې راشي، خو اکثر داسې چې لکه دغه ترخی چې راځي نو هغه خینه لګي. بهرحال نشنه چې زما خوښیږي، خو چې کاوی چینی پکې.
خو یو بل تن وایي چې تر هغې ډوډۍ لستونی نه تیریږي تر څو یې چې شین چای نه وسخلې.
احمد سمیر ما د کونړ ولایت اوسېدونکی. زما خو خپل د شین چای ډېر خوښیږي، کله چې ډوډۍ وخورم او د هغې نه وروسته د شین چای ونسکم نو دا به زما په ستوني کې نیغ ولاړې او داسې د ستړیا دغه احساس هم کوم. نو چې کله شین چای وسکم نو هم مې هغه هضمه راشي او هم دغه ستړیا زما نه کډه وکړي.
شاوخوا یو نیم سل کاله پخوا په افغانستان کې د لیټسو یا لاچی ونو پانی خلکو په جوش اوبو کې اچولی او تنده به یې پرې سړوله، خو د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې په لومړي ځل ځینې افغاني سوداګرو له هندوستان څخه شنې چای افغانستان ته راوړي چې بیا وروسته له چین، کینیا، انډونیشیا او اوس له برازیل څخه پریمانه چای افغانستان ته راوړل کېږي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د پېښور د بورډ بازار یو شمېر رستورانونو ته خلک ورځي چې د افغانانو روایتي خواړه منتو وخوري. د بورډ بازار سیمه اوسیدونکي وایي منتوی د خوښي خواړه دي. د رستورانونو مالکان بیا وایي د دوی د منتو کیسې حتی تر راولپنډی او لاهور رسیدلې دي. پر دې موضوع دا رپورټ او ورپسې د فرهاد دریا په غږ یو سندره. د پېښور په بازارونو کې د افغانستان د نورو مشهورو خوړو لکه کابلی پلاو او داسې نورو ترڅنګ منتو هم د خلکو د خوښي خوراک بدل کیږي. د بورډ بازار په یو شمېر رستورانونو کې د منتو خوړو ته خلک ورځي. منتو له میده دوړې څخه جوړیږي او په یو مخصوص دیګي کې د ګرمو اوبو په دم سره پخول کیږي. د منتو په اوړو کې د غوښې قیمه او مصالې او بیا د پاسه پرې چڼه، ماسته، زیره او ځانګړې سره چکنی اچول کیږي. په رستوران کې خلکو تله منتو سره د الوګانو چپس او سلاد هم ورکول کیږي. په بورډ بازار کې مو د منتو په اړه یو افغان زده کوونکي طارق سره خبرې وکړې. دی وایي منتو د افغانانو د میلمستیا یو مهم خواړه دي چې ډېر په محنت سره پخیږي او خوند یې هم زیات وي.
منتو افغانستان کې کابلیان چې کوم دي د هغو خوراکو وخت تېرېدو سره دوی چې څونه نورو علاقو ته تله هغې علاقو کې دوی د پخول خلکو خوښ کړو. دې هم ذایقه ښه ده، هم مشهور دی. ډېر خاص موقع باندې منتو تیارېږي ځکه خلک ډېر خوښوي. موږ افغانان چې زیات وخت غټ غټ مېلمانې کو خپل خپلوانو ته تره زمون ته چکینو یو وخت لکه هفته کې یا میاشت کې منتو تیارو. څنګه چې پاکستان کې بریانی مشهور خوراک دی، همداسې افغانستان کې مشهور خوراک د منتو دی، قابلي پلو دی، دا ازبکی پلو دی. موږ چې کوم کلاس فیلو دی هغه ته موږ تیارو. کله یو نیم پروګرام وکړو موږ راغواړو.
د سوابه یو ځوان جلال خان چې په پېښور کې ژوند کوي وایي اکثره وخت منتو خوړلو ته زړه کیږي او له ملګرو سره د بورډ بازار مخه کوي. د زیاتوي که افغانان له پېښور ولاړل نو دوی به په خپلو ورونو او منتو دواړو پسې خفوي.
مازیګری کې د ملګرو سره چکر شو دا دی په دې دوړه کې بندوي دم پوخ سره پخوي. دې کې دی کې مې استعمالي او ورکی غټ دال وي، چټنی په د پاستا چي او مستې په د پاستا چي نو مزه ورکي خلکو له چي خوري. په ډیر خوراکونو د افغانانو دي چې مزه ورکي پاکستانانو ته. نو کدی لار خوراکونه بم لار چې پکار د دین زی زګه زمون رونه دي.
په بورډ بازار کې د یو رستوران مالک عبد الله وایل په خوارا ایسي دغلته منتو او نور افغاني خوړه خرڅوي. د زیاتوی د لاس د منتو کیسې حتی تر راولپنډی او اسلام آباد رسیدلې.
1999 نه جوړ شو، زمون سٹارټ اخیسته تر اوسه پورې کار کوي. یو قابلی دا، یو د ازبکی روډی دا او یو دا منتو دی. دلته چې موږ څو خوراکو کې بیا څوک د پینډې نه لاهور نه اسلام آباد نه لنډی کوتل نه خلک موږ ته راځي پیک نه مړه نوړي دلته خوراک هم پیږي. بس دې طریقه صرف دا چې اما قیمه دا، پیاز دی، دنیا دا، زیره دا، ګرم مساله دا، د خپل مساله مخکې زموږ والد صاحب کول اوس موږ سٹارټ اخیسته دي. کراچۍ د پېښور بیرانی دا چې د افغانانو دا یو خپل دیش چې برګر دی او منتو دی.
د پاکستان پېښور او یو شمېر نور برخو ته د افغانانو د کډوالۍ له وجې په هغه هېواد کې د دوی بیلابیل خواړه معرفي شوي چې منتوی تر ټولو زیات مشهور بدل کیږي.
نو باران بدشم جانان بدشم دڅاڅ کو دهار مر جان بدشم دڅاڅ کو دهار مر جان بدشم لسند پور ور ور ګر ګر ور لسند پور ور ور ګر ګر ور د جنو سره خل گئی کړه تک تور د جنو سره خل گئی crete que tore vuelta que tore 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 lasenda pore ore gurgure tore ore lasenda pore ore gurgure tore ore disin pora والا والا دمن خدای سبای ماکه دمن خدای سبای ماکه او
دشنو کوتر و خیل بدشم امیل بدشم گرگر زمان چم بیل بدشم گرگر زمان چم بیل بدشم رسند بوره بوره گرگر دوره بوره رسند بوره بوره گرگر دوره بوره دجونو سره خل گئی کڑتک توره دجونو سره خل گئی کڑتک توره ویتک توره Rasand pore ore, gur gur door ore. Rasand pore ore, gur gur door ore.
Tabsire, shanane, khabaruna, reportuna.
Aksuna, video gani, aw da mashal unise kharawani.
Samang pa webpana, mashalradio.com ke.
Luastele, awridele, awlidele shi.